مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د اتوار ورځ او د 2014 کال د اکتوبر 13 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې اوسل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمېر ریپورټونه هم ستاسو لپاره لرو. اوریدل یې مه هېروئ، خو لومړی زموږ د همکار مجید بابر نه خبرونه اورو.
ستړي مشي رومبې د مشال د خبرونو سره ټکی. په کراچۍ کې 15 شیعهګان وجل شوې دي. افغان چارواکي وایي چې ډېر زر به د ګلبدین حکمتیار نوم د ملګرو ملتونو د بندیزونو د فهرست نه وځي. په ایټلی کې د 6.6 کچې زلزلې ګڼ شمېر ودانۍ ړنګې کړې دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. په کراچۍ کې په یو برید کې 15 شیعهګان وجل شوي دي. د کراچۍ ښار د پولیسو یو مشر ذوالفقار لاړک بیګال رسنو سره په خبرو کې وویل دا پیښه هغه وخت وشوه چې تیر ماښام په ناظم آباد سیمه کې د یو کور دننه د شیعه ښځو مجلس روان و. دې زیاتوي په برید کې شاوخوا 6 کسان زخمیان شوي هم دي.
ذمہواری ہم من لیدا چداتی سرگندگی چې طرح غره یو لړیدا او مونږ په شریکا دا لمن جوړو.
د پیخ ذمہواری تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود دل من لیدا. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویل دی چې د وزیر اعظم د جرم پټولو لپاره د ملک پیسې خرج کړي کیږي او د دوی احتجاج ودرولو لپاره ځای په ځای ناکو سره سره لارې هم بندې کړل شوې دي. نن د یکشنبه په ورځ په بنیګاله کې مطبوعاتو سره په خبرو کې د عمران خان وینا وه چې حکومت د عدالت د هدایاتو باوجود ځای پر ځای لارې بندې کړې دي، کوم چې د عدالت توهین دی. چارواکی وایي د پنجاب صوبې په خانیوال دله کې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې 4 مشکوک وسلوال وجل شوي دي. د مشال ریډیو خبریال د پاکستان د سرکاري میډیا په حواله وایي بیګانه وخته د امنیتي ځواکونو د ترهګرۍ پر ضد څانګې د خانیوال په احمد ولی پور سیمه کې په وسلوالو چاپو وهله چې په ترس کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته پیل شوه. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د عوامي نېشنل ګوند د ځوانانو سازمان د جالي شناختي کارت په تور د نیول شوې شربت ګولې گرفتاری په عدالت کې چیلنج کړی ده. د ځوانانو سازمان مشر محسن داوړ د یکشنبه ایتوار پورې د مشال لیډیو ته وویل ګوند یې وار له مخه د وکیل او پښتون ملت پال سیاستوال لطیف فریدی په مشرۍ د وکیلانو قانوني کمیټه جوړه کړې ده چې د هغو افغان وروڼو خویندو مرسته کوي چې په پاکستان کې پوسیدو یا له هیواد پستنېدو کې قانوني ستونزې لري. د وویل په پیښور کې افغان کونسلګر او د شربت ګل خپلوانو هم ورسره رابطه کړې ده. د افغانستان مشرانو جرګې د پاکستانی مسولینو له لوري د افغان میرمن شربت ګل نیول کېدل وغندل او د خلاصون غوښتنه یې وکړه. د دغه جرګې مشر فضل هادي مسلم یار نن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې په اسلام آباد کې له افغان سفیر څخه وغوښتل چې د شربت ګل او نورو افغانانو په آزادولو کې اقدامات وکړي. هغه ویل په پاکستان کې له خپل سفیر زاخیلوال څخه جدي غوښتنه کوي چې د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د شربت ګل په خلاصونه کې مرسته وکړي او افغانستان ته دې راولېږي. شربت ګل چې لسیزې وړاندې یو انځور د جذاب سترګو په خاطر نړیوال شهرت ته ورسوله، د چهارشنبه په ورځ په پېښور کې د پاکستان د جعلي پیژند پاڼې لرلو په تور د پولیسو لخوا ونیول شوه. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د افغانستان د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په دانګام او غازی آباد ولسوالو کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حملو کې 14 مخالفین وژل شوي دي. په کونړ کې د دویم لوی ویان جګړن شیرناغا د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل دغه حمله بیګا شپه او 13 ورځ شوي چې په وژل شوي کې دوه پاکستانیان هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې د غازی آباد ولسوالۍ په هیګل دره کې د القاعده شبکې دوه مهم غړي وجل شوی وو. افغان چارواکی وایي د ملګرو ملتونو د بندیدونو له فهرست نه به د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم ایستلو پروسه ډېر در پیل شي. له حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې د تړون د اجرایي کمیشن د حکومتي پلاوي مشر اکرم خپلواک پرون ناوخت مشال ریډیو ته وویل په دې اړه تر ډېره کار شوی او ډېر زر به غوښتنلیک ترتیب او ملګرو ملتونو ته واستول شي. له حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې تړون شاوخوا یوه میاشت مخکې لاسلیک شو. نن سهار د یورپی هیواد اټلی مرکزی سیمې د شپږ اشاریه شپږ کچې دلدلې لړدولي یو شمیر ودانۍ ړنګې کړې او خو په تمدستي توګه د کوم ځاني زیان راپورونه نشته. خو د دغه هیواد د شری دفاع اداره وایي یو شمیر کسان پس له هغې جوبل شوي چې د دغې دلدلې له امله ګڼ شمیر ودانۍ نسکورې شوې. دغه هیواد د شری دفاع د ادارې مشر فبریزیو کوریسو ویلي چې د یو کس نه علاوه چې سخت جوبل شوی نور ټول په لسګونو کسان معمولی جوبل دي. یاد اداره وایي چې دوی د زیانونو د اندازې لګولو او د جوبل شوو کسانو ته د رسیدو لپاره هلیکاپټرې کاروي. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترکی په استنبول کې د خپلې قونسلګرۍ کارکوونکو ته امر کړی چې د کورنو غړي دي هیواد پرېږدي. د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل دا پریکړه د هغو امنیتي معلوماتو پر بنیاد شوې چې ښایي سخت دریځ ډلې د استنبول په هغو سیمو کې چې پکې زیات امریکایان اوسیږي د حملو هڅې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا غوښتنه یوازې په استنبول کې د امریکا د قونسلګرۍ کارکوونکو د کورنو لغړو کوي. او وروستۍ خبر دا چې راپورونه وایي په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ اتحادي ځواکونو په یوه بندیخانه هوایي بریدونه کړي چې پکې لسګونه کسان وژل شوي دي. امنیتي او طبي چارواکي وایي پرون د حدیدا په مغربي بندرګاه کې د امنیتي ځواکونو مرکزي دفتر په نښه کړل شو. دا ښار د هغو شیعه حوثیانو تر ولکې لاندې دی چې د 2013 کال راهیسې له حکومت سره جګړه کوي. د مشال د خبرونو پای
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکار مجید بابر ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې به واورئ په کراچۍ کې وسلوالو د شیعهګانو ښځو په یو مجلس په ډزو کې 15 تنه وجلي دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید له دندې لرې کړل شوی دی. بلخوا څېړونکي وایي
حقیقت خود دا دی چې کم ستوری خبره چې کیږي په دې کې که څوک ذمہوار دی نو هغه خو پرویز رشید نه دی. او که تاسو وګورئ نو اوس خبره هم دا کیږي چې نه د هغوی نه کوتاهي شوې ده.
پنځه ورځې وړاندې د پېښور په داودزو کې په یوې بمی چاودنه کې د وژل شوي پولیس حوالدار محمد نذیر د کورنۍ سره خبرې کوو.
بیا یونیورسټی کې چې اډمیشن و نه هغه مال ډېر ډاډ راکړه خپل بچی یم خو ما ته یې چې یاره ته قابل یې وته به انجینیرنګ کوم ته هم یو لوی سړی جوړوم نو څومره چې هغه بس دا موږ سره مغه کړی دی.
او په کوټه کې نفسیاتي ماهرانو ویلي چې سیمه کې د بدامنۍ او بیروزګارۍ له وجې د ذهني ناروغانو شمیر زیات شوی دی.
موږ باید چې داسې کارونه وکړو چې خپلو خلکو ته دا ډاډګیرنه ورکړو چې ژوندون کول دي ژوندون یو حقیقت دی.
د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان په اسلام آباد کې دا وخت په یو خبری کانفرنس کې پر روانو سیاسي حالاتو خبري کوي. چودري نثار وایي داسې راپورونه دي چې د ډان ورځپاڼې د اکتوبر په 16 نیټه د خبریال سیرل المیرا په یوې مقاله کې چې د کامی امنیت په اړه وه معلومات ورته د اطلاعاتو پخوانی وزیر پرویز رشید ورکړي وو چې دغه د هغه د مستفی کې دو سبب هم وګرځیدو. خو چودري نثار دا هم وایي په دې اړه لا هم د دوی پلټنې روانې دي. دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه د مشال همکار احمد الله د ټلیفون پلی کړي. تاسو ته ستړي مشي وایو او احمد الله په دې اړه نور څه تفصیل لري؟
خدای دې وخه فرخنده. د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان پر خبري غونډه چې کومه ده هغه دا مهال هم په اسلام آباد کې جاری ده. خو تر دې دمه د داخله چارو وزیر چې کوم دي په دوه مهمو موضوعاتو باندې خبري وکړلې. یو خو چې څنګه تاسو ویلا چې د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید هغه چې د خپل مطلب استلر کړل شو یو د هغه په حق له او بل په اسلام آباد کې چې کوم په 2 نومبر باندې د پاکستان تحریک انصاف درنه به کوي نو د هغه په حق له په دې دوه موضوعاتو باندې خبري وکړلې. بیا موږ د پرویز رشید د ریکولو حواله سره خبر وکړو. چودري نثار علی خان وینا وا چې د خبر په نو درولو چې کوم دی هغه د پرویز رشید قصور زکه چې کله دغه خبر مخې ته راغله نو د ډن ورسپانې کوم چارواک چې هغه پرویز رشید سره ملاقات وکړل او دغه خبر وته ویله نو پرویز رشید لدا پکارو چې دغه خبر یو درولې وي او دای وته ویلې وي چې دغه هیڅ حقیقت نشته دا خبر غلط دی. نو پرویز رشید نه دغه ځکه کوتاهی وشول او دغه وجه دا چې موږ پرویز رشید چې کوم دی هغه خپل د عہدې څخه لري کړل شو خو اوس چې کومه کمیټي جوړیږي د دې لپاره چې پکې د استخباراتي ادارو چارواکي دي او کله وزیر اعظم هغه ویل چې وزیر اعظم سره د سلام مشورې وروسته به د دې مشر چې څوک دی هغه به هم ټاکل کیږي د دې کمیټې او دا کمیټي به باقا نور خپل کار چې کوم دی هغه به شروع کوي د دې خبر په حواله سره. خو تر دې دمه دا معلومات یعنی مخې ته نه دی راغلي چې دا خبر دغه صحافي له چا ورکړی دی. خو پرویز رشید صرف دغه خبر نه ودرولو له وجه چې خپل چوکۍ څخه چې کوم دی هغه لري کړلی شو نو ولې دا خو به راتلونکي وخت کې پلټنې کیږي او د پلټنو وروسته چې صحیح معلومات چې کوم دی هغه به نور مخې ته راتللی شي. د دې نه علاوه چودري نثار علی خان چې کوم د په 2 نومبر په اسلام آباد کې د تحریک انصاف لخوا کومه د اسلام آباد د بندولو خبره دا درنې خبره ده نو هغې په حق له د چودري نثار وینا وه چې دا ځل د پی ټی آی چې کوم د پلان دی نو هغه دا نه دی چې دی راشي اسلام آباد له بلکې دا ځل دی غواړي چې دی راشي او پاکستان سیکریټریټ چې کوم دی هغې ته ور ونوځي کوم ځکه چې ټول وفاقي دفتر چې کوم دی هغه دي نو دی اغل ته ورتلل غواړي او دا ځل هغه بند چې کوم دی بندول غواړي. نو داسې یې کوله دی موږ هیڅ کلم پرې نه ځکه چې دی وایي چې تیر ځل هم دی له موږ یو ځای ټاکلې او دی بیا درنه راتلله او د پارلمان مخې ته راغلله نو دا ځل هیڅ موږ داسې نه غواړو چې لکه د تحریک انصاف چې کومه درنه ده هغه راشي او هغه دی بیا یو ځل دا کارونه وکړي ځکه چې د دې نه د پاکستان بدنامي کیږي په نړۍ کې او داسې د ملک لپاره چې کوم دی هغه هم صحیح نه ده. چودري نثار علی خان دا هم وینا وا چې څنګه تیر ورځ دا غینه وړاندې چې کوم د سړکونو بندیش خبره وه او د پرویز خټک دا بیان چې لکه پښتنو او د پنجابیانو ترمنځ لکه دای لار بند کړی د پښتنو نو هغه ویل چې دا یو ایشو د دینه د پښتون او د پنجابی جوړیږي او دا بالکل مخنه ده. عمران خان کوشش کوي چې یو صوبایي حکومت د وفاقي حکومت په ضد باندې راپاتي او صوبایي حکومت چې کوم دی هغه راشي په وفاقي حکومت باندې حمله وکړي نو دا بالکل هم خنه ده. د سینې دی کول په کار ځکه چې دا سی یو غلط تاثیر چې کوم دی هغه ورکړل کیږي. د دې نه علاوه د چودري نثار علی خان دا هم وینا و چې دا محل سپریم کورټ چې کوم دی هغه په اول نومبر باندې به دغه اورېدنه کوي نو چې یو ځل دا کیس سپریم کورټ ته لاړو نو بیا د عمران خان په 2 نومبر باندې د احتجاج یا د اسلام آباد د بندولو کوم خبره چې د هغه څه جواز جوړیږي نو عمران خان له په دې باندې هم سوچ کول پکار دي. د دې نه علاوه د چودري نثار علی خان دا هم وینا و چې د پی ټی آی یو وزیر چې کوم دا هغه په مشرۍ کې مسلح کسان چې کوم هغه پرون اسلام آباد تر روانو ولی په هغه کې سل کسان چې کوم دی هغه گرفتاره کړل شوی دي او نور چې کوم دی هغه پینډۍ او یا د بنګال خوا او شاش کم ځایان چې دغه ځایونو کې پټ شوی دي او هغه د ولقینه چې کوم کسان گرفتاره کړل شوی دي دغه نه وسله او نور چې کانسوګیس چې کوم دی هغه هم برامد کړل شوی دي نو مطلب دا حالات پی ټی آی چې کوم دی هغه د خرابې طرف ته لګیا دي بوتل غواړي.
احمد الله یو بل پښتنه کوم څنګه چې تاسو ول په اسلام آباد کې په 2 نومبر د تحریک انصاف ته احتجاج لپاره د دغه ګوند خوا ته یاریانې هم روانې دي. بل خوا نن په بنیګالا کې مطبوعاتو سره په خبرو کې د تحریک انصاف مشر عمران خان وینا و چې حکومت د عدالت ته هدایاتو باوجود ځای پر ځای لارې بندې کړې دي. په دې اړه څه معلومات لري؟ دا وخت په اسلام آباد کې دغه احتجاج لپاره څه تیاریانې شوې دي؟ امنیتي صورتحال څنګه دی؟
بالکل څو پورې چې د لارو بندیز خبره ده نو که زه لومبی لږ د چودري نثار علی خان خبرې وکړم هغې په وینا چې ټولې لارې چې څونه دي هغه موږ خلاصې کړې دي. موږ ویلي چې تاسو یوه لاره هم د خیبر پښتونخوا نه چې کومه راځي هغه مه بندوئ. خو تر څو پورې چې موږ د اسلام آباد پولیسو سره خبرې وشولې یا مختلف ځایان موږ پخپله وکتل نو بنیګالا طرف ته چې کومه لاره تلې ده کوم چې د روډ نه تاو شوی د بنیګالا طرف ته چې کوم ځي کورنګ روډ کوم ته ویلې کیږي یا د چکشزاد طرف نه چې کوم لاره نو دغه ځایانې بند کړي دي ځکه چې دغه تل لګ مخکې د عمران خان کور دی خلک چې دی هغه دغه طرف ته تلل غواړي نو پولیسو دغه لارې بند کړي دي. او پاکستان چوک کوم ته چې مخکې عمران خان چوک ویلې کېدو په هغه ځای کې هم دوی بختربند ګاډي چې کوم دي هغه ودرولي دي او د پی ټی آی مختلف کارکونان چې کوم دی هغه دا وخت الته هم موجود دی. نو د پولیس او هغه ترمنځ تاو تریخواله چې کوم دی هغه په نظر راځي لکه هغه راشي په پولیس باندې نو پولیس دلته نه انسوګیس یا نور مختلف دغه چې دی دغه طریقې سره دی ودرولو کوشش کوي دغه لارې بند دي. ولی نوري کملارې چې کوم دی هغه هم ځنی وخت کې بند دي ځنی وخت کې دی ګوري لکه هغه کسان ګوري چې د پی ټی آی کارکونان یا څه نو هغوی د اسلام آباد طرف ته را پرېښودو کوشش نه کوي، ولې باقي نور خلک چې کمی خلکو ته په تګ راتګ کې مشکلات شته خو بیا هم خلک تلی راتللی شي، لکه ځینې لارې کولاوي دي، ځینې وخت کې دی لارې بندې کړي، نو ماحول داسې جوړ دی چې لکه یو خبر داسي چې لکه لارې بندې دي، کله ناکله دغه لارې خلاصې هم کېدی، خو دا ده چې خلکو ته دا معلومات دی چې آیا لارې بندې دي، نو په دې وجه باندې څوک زیات راځي هم نه.
کورم ودان اوریدونکو، دا په اسلام آباد کې د مشال همکار احمد الله چې تاسو ته په اسلام آباد کې په سیاسي حالاتو او داشان د تحریک انصاف ګوند لخوا په 2 نومبر د احتجاج په اړه معلومات ترکول.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
اوریدونکو، اوس هم زو کراچۍ ته چرته چې وسلوالو د شیعه مسلک ښځو د یو مجلس په وخت یو کور بهر ډزې کړي چې پکې 15 تنه وژل شوي دي. د کراچۍ ښار د پولیسو مشروبای پرون ماښام په ناظم آباد سیمه کې په دغه پیښه کې شپږ کسان ژوبل شوي هم دي. د پیښې ذمواري تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې منلې ده. د روانې میاشتې پر 13 نیټه هم د کراچۍ په لیاقت آباد سیمه کې د شیعه ټولنې په یو امام باړه پلاسی بمی برید کې یو ماشوم او وجل شوی بو. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه محمد عمران راکوي.
د کراچۍ ښار د لویدی زون د پولیسو مشر ذوالفقار لړک د اتوار په شپه د پیښې پر ځای مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې دا پیښه په داسې مهال رامنځته شوې چې د یو کور دننه د زنانو مجلس روان وو او په دوه موټر سایکل سورو وسلوالو د کور نه بهر ناست نارینه باندې ډزې وکړې.
دو موټر سایکلونو په چار دهشتګرد آئے ہیں اور انہوں نے گھر کے باہر کچھ افراد
دوی په دو موټر سایکلو سوار سلور وسلوال راغلی ولو د کور نه بهر څه کسان ناستو په هغوی د 9mm تماچې د لارې ډزې وکړې. د دې وروسته دننه په مجلس کې ناستې زنانه د ډزو په اوریدو بهر راووتلې او وسلوالو په هغوی هم ډزې وکړې. د ډزو په نتیجه کې سلور کسان مړه او شپږ ژوبل شول. زموږ سره داسې اطلاع شته چې کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې ذمواري هم منلې ده چې دا ته څرګندېږي چې د ترهګرې یو لړۍ ده او موږ به په شریکه دا له منځه وړو. د کراچۍ پولیسو ویان قمر زیب ستی لخوا د شپې ناوخته جاری شوي بیان کې ویلی شو چې د پیښې یو بل تن هم په روغتون کې ساور کړه او د مړو شمیره 15 ته ورسېده. د دې پیښې ځینې کسانو مطبوعاتو ته ویلي چې دغلته کوم امنیتي چارواکي نه پر ځای کړی شوي، چې په جواب کې ذوالفقار لړک وویل چې د شیعه ډلې کوم مجلسونه هم کیږي نو دوی ته په باقاعده توګه خبر ورکول کیږي چې وروستو دوی د امنیت لپاره پولیس لیږي. ولې د کورونو دننه چې څومره هم دستوري کیږي نو دوی ته خبر نه ورکولی کیږي او د دې مجلس هم دوی ته هیڅ خبر نه ورکړی شوی. د پیښې مړي او ژوبل کسان د ښار عباسي شهید او آغا خان روغتونونو ته وړل شوي. د سند صوبې اعلی وزیر مراد علی شاه دا پیښه په پام کې نیولې او امر یې کړی چې په برید کې ککړ کسان دې زر تر زره ونیولی شي. د دې پیښې ذمواري د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې منلې ده. د روانې میاشتې پر 13 نیټه هم د ښار لیاقت آباد سیمه کې د شیعه ټولنې په یوه امام باړه د لاسي بم برید کې یو ماشوم مړ او لږ تر لږه 13 کسان ژوبل شوي وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د عوامي نېشنل ګوند ځوانانو تنظیم د جالي شناختی کارت په تور د نیول شوی شربت ګل گرفتاری په عدالت کې چیلنج کړی دا. د ځوانانو دغه تنظیم نن مشال رادیو ته ویلي ګوند یې وار لمخې د وکیل او پښتون ملت پال سیاستوال لطیف اپریدی په مشرۍ د وکیلانو قانوني کمیټې جوړه کړې ده چې د هغو افغانانو چې په پاکستان کې په اوسېدو یا له دغه هیواده پستنې دوکې قانوني مسلې لري مرسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره شبیره مجان راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند د ځوانانو تنظیم مشر محسن داوړ مشال ریډو ته وویل چې د دوی ګوند وړاندنه د وکیل لطیف اپریدی په مشرۍ کې د وکیلانو قانوني کمیټي جوړه کړې ده چې د هغې افغانانو قانوني مرسته کوي چاته چې دلته پوسېدو یا په واپس تللو کې څه قسمه قانوني ستونزې وي. ولې د شربت ګلې د نیولو وروسته افغان قونسلګرۍ غړو دوی سره هم په دغې لړ کې تماس ونیوه او د دوی ګوند پریکړه وکړه چې د شربت ګلې لپاره به په عدالت کې جنګیږي. دوی ویل چې پاکستانی حکومت یا ادارو له شربت ګل سره داسې سلوک نه و پکار
پکار نو چې لکه داسې عمل شوی د پاکستان د ریاست طرف نه یو داسې شخصیت چې مثال ټول دنیا نظر دی ته خو هغه خپل دا خبره مو کړه چې مثال مونږ خپل کړه دا کړه ور غونډولې او مونږ په یو څو ورځو کې خپل واپسی کوله خو په دې کې دې دا په خرو شو او هغه ډېر د پرشنې سره مخامخ وو بهرحال مونږ دا ډاډ ګرنه ورکړه چې مونږ به تاسو مرسته کوو
خپل خو د عوامي نېشنل ګوند د وکیلانو تنظیم ملګری وکیلانو یو غړی فضل واحد وکیل چې د شربت ګلې د وکیلانو ډلې یا پینل کې هم شامل دی مشال لیډو توای چې په قانوني توګه دوی په مکمل توګه چمتو دي کیس عدالت کې دی خو له خوشبینه دي چې شربت ګلې ته انصاف په عدالت کې ملو شي او زر تر زر به راخلاص کړي
چونکی مختلف سیکشن خپل هغه باندې لګي دي لګي نو کیس اوس په عدالت کې دی مونږ درخواست کړې دي او مونږ دا غوښته ده پر چې څه دا غي قانوني حق ته هغه د پر مون قانوني جنګو لګي یو 1 نومبر په کې تاریخ نو مونږ د پاکستان د قانون مطابق داسې څه قانوني د نشته د پیچ پاره کې د تیا استثناء سره شي نو زموږ دا پورو وی دی چې کوم درخواست مونږ اوس په کوم عدالت کې جمع کړې پاره کې د تیا ضمانت ملو شي
د خپل جاجه بستر غلوجه مشهوره چې د افغانستان مونالیزا ورته هم ویل کیږي په 13 نومبر د ګل پور د پاکستان مرکزی د پلټنو ادارې یا اف ای ای د پیښور نوتی سیمینه د جالي شناختی کارت په تور کې نیولې و چې دا وخت عدالت د سور لسروزو پرمان جیل ته هم لګلې ده او د یاد ادارې ویان مشال لیډو ته دا هم ویلو چې شربت ګل ته جالي شناختی کارت جوړون کی د نادرا یا شناختی کارتونو جوړولو قامي ادارې اهلکارانو په ضد هم کاروي به کولی شي شبیر احمد جان مشال لیډو پیښور
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ 15 ورځې وړاندې پیښور د اوزو سیمه کې شوې بمی چاودنه کې د مټه مغل خیلو پولیس حوالدار محمد نذیر هم وژل شوی وو د نوموړي نسلور ماشومان پاتې شوی دي هغوی وایي د پلار د خواهش مطابق د لوړو زده کړو کوشش پکوي دوی دا هم وایي په پلار ویاړي چې د ورانکارو خلاف یې په ډیرو عملیاتو کې برخه اخیسته وه په دغه چاودنه کې دوه پولیس والا هدف شوي وو چې یو پکې ژوبل شوی وو او محمد نذیر پکې وژل شو چې اوس یې هم دواله خلک مټه مغل خیلو شوقدر ته لا هم را روان دي د غسیمې ته د مشال خبریال شاهنه واسترنګزی هم ورغلی وو او د هغه د کورنۍ سره خبرې کړې دي چې تفصیل یې په دې رپورت کې
15 ورځې وړاندې پیښور د اوزو سیمه کې شوې چاودنه کې د مټه مغل خیلو پولیس حوالدار محمد نذیر وژل شوی وو د محمد نذیر سلور زامن دي چې لا هم سبقونه وای او وای چې د پلارې خواهش وو چې بچي ښه تعلیمونه وکړي او ډاکټران جوړ شي 50 کلن محمد نذیر د اوزو په تانه کې ډیوټي کوله او په دغه ورځ د پولیو په خصوصي مهم کې ور باندې چاودنه شوی وه د هغه غزوی وسیر احمد وای
بی سی می کړی دا اوس ماستر ته اپلای کوم او دلته کې جاب کوم د واټر ټیکنیشین هغه مونږ ته پته نه و مونږ چې کله لاړو نو اول پولیس لین ته لاړو ولته کې کسان راته وی چې زخمی دي چې کله راوړو نو بس مونږ ته پته لګی چې شهید شوی دی هلته کې بیا مونږ کفن دفن کوو بیا عملته کې جنازه وکړه
وسیر احمد زیاته کړه چې پلاری په ډیرو عسکري عملیاتو کې برخه اخیستی و او دی وای پلار به چې کله کور ته راغلو نو د هغه سره به د نورو زامنو د تعلیم او د راتلونکو ژوند په اړه ډیره مشورې هم کولې
او ما کمیس را واسته ما د اجیز زما د ډیوټي لازم نن به نه ایتین واغه ما سره دا غزن روان شوم دا کول لګو ګد دی ګنه دا غزن ما سره روان شو او د دې ګیټ نه سره بار شو ما ته چی بیا تس نایټ ډیوټي کې زبر لګټم کنه تاسو سره زدا کرے اگر د ذمہدار ډیر زیات چوکي وي زپ پنشن راشه من ان شاء الله زبر ذمہداري نه سما او ما ته چی تاسو زبر قلبی چل ہے اس قلبا و ان شاء الله ترون نویز دکو
دا محمد نذیر کشر ورور داود جان په واکین پنجاب کې کیمیکل انجینیر دی دی وای چې وژل شوی محمد نذیر نه غوښتله چې ګنی اورونه عسکري نوکرو ته لاړ شي
او ټول خرچه به ما کولی زما والي سیو چې غزمیدار بیسیکلی نو نقد بیسی خو به دومره نه وي نور سره برابر وو نقد بیسو سوس شو هغه زمونږه چې ما غو مال هر روز پیسې ما کولی بیا کله چې ما په سرته تاسو پکو کوټوټ باندې به سبق وي بیا یونیورسيټي کې ایڈمیشن نه هغه مل ډېر ډاډ را خپل بچی یم خو ماته یې چیرې ته قابل یو ته باندې انجینرینګ کوم ته مې ولي سړی جوړم نو سومره چې هغه بس د موږ سره مغه کړی دی
په دغه 14 کې دوه پولیس والا هدف شوی چې یو تن پکې زخمی ولی محمد نذیر پکې مر شوی او دواله ولس مټه مغل خیل شو قدر ته لا هم را روان دي شانواز ترغزی مشال ریډیو شو قدر
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه وډک ژوند
خو افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ تر نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کړي.
زما سره په بازار کې خپله وای کوم روانه وي، پولیس والا قضا ته ډېر وایم چې زما وای ده، خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دومره اجازه پېښ چې مونږ یو چرچ وځو آخر ولې.
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي په غیر باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاستنی موږ په خپل ډول چې کړی دی پارلمنت
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په کوټه کې نفسیاتي ماهرانو ویلي په سیمه کې د بدامنۍ او بیروزګارۍ له وجې د ذهني ناروغانو په شمیر کې هر کال زیاتوالی راځي. دا خبره د نفسیاتي ناروغیو ډاکټرانو په درې ورځني نړیوال کانفرنس کې کړې ده. په دغه کانفرنس کې د افغانستان او د نړۍ د نورو سیمو نه هم د نفسیاتو ماهران ګډون کوي. په دې اړه تفصیل د ایوب ترین په دې رپورت کې.
د زینی مایرانو یا ډاکټرانو درې ورځنی نړیوال کانفرنس په کوټه کې روان دی. په کانفرنس کې د پاکستان، افغانستان او د نړۍ د نور هیوادو څخه د نفسیاتو ډاکټران په ګڼ شمیر کې ګډون لري. وایي کانفرنس په وینا کې د نفسیاتو کارپوهانو اول چې په سیمه کې د تیرو درې لسیزو راهیسې روانې ناکرارۍ پر اولس ډېر بد اغیز اچولی دي. په دې ترڅ کې د بلوچستان نامتو ماهر نفسیات ډاکټر مالک چکزی راته وویل چې د 8 اگست پیښه او د پولیسو پر تربیتي مرکز د وسلوالو کسان د برید وروسته دغه کانفرنس ډیر لوی معنا لري.
په دې موقع باندې د دې کانفرنس انعقاد ډیر معنا لري. زموږ یو داسې کوشش دی چې موږ خلکو دا مسیج ورسو چې په غم کې مردانه اوسه جانانه. موږ باید چې داسې کارونه وکړو چې خپلو خلکو ته دا ډاډګیرنه ورکړو چې ژوندون کول دي، ژوندون یو حقیقت دی، مرګ او ژوند یو د بل سره مرګري دي، او موږ باید چې په مختلل وکړو او د خپل جامع د خپل سوسایټي د بهتري لپاره کوشش وکړو.
په کانفرنس کې د افغانستان د هرات ولایت څخه برخه لرونکي ډاکټر عبدالقدیم محمدی وایي
اول خو یو امن او امان پکار ده. دا ډیر یو لوی دغه بل محور چې ډیر ضرور ده، اقتصادي یا اکونومیک محور ده، چې په دې اکونومیک محور کې خلک باید اقتصاد سم وسه کار ولري، بیکاری و نه لري، جنگ نه وي، بدبختی نه وي، او ډیر تر ټولو مهم شی چې ده د تعلیم او تربیه یا ایجوکیشنل دغه پیاوړتیا ده، چې دغه پیاوړتیا کوم وکولې سو په جامع کې له کوچنی تر لوی عملی کو ان شاء الله ډیر تغیر براسي د خلکو نظر به واسي. ولی به خلک و تروریست مخه کوي، ولی به خلک چور چپاول ته مخه کوي، ولی به خلک د قاچاق او د مواد مخدر ته مخه کوي.
کانفرنس په خپل وینا کې د بلوچستان نامتو ډاکټر غلام رسول وویل چې دوی اوس هم وډیرو ډاکټرانو ته اړتیا لري.
کدلته په هر ډیسټریکټ کې په هر تحصیل کې په کار دا وایي چې ذهني امراض ډاکټر وای او د هغو لپاره سہولتونه وای او د خلکو د داخله او د بیرونی شوبې فعال وای. لیکن بدقسمتی سره دلته چې زموږ په دې خطه کې یا په ګډ ملک کې د سایکیاټرستو ډیر غټه کمی ده، د سایکیاټریک نرس ډیر غټه کمی ده، دلته سایکیاټریک مددگار خلکو ډیر کمی ده. دا ټیم موږ په حوالہ باندې پر لس لکه کسانو باندې په ګرد ملک یو سایکیاټرست اویلیبل دی. په بلوچستان کې دا ټیم 1.25 کروڑ آبادی ده، موږ 14 کسان چې اویلیبل
دی. د دې ونور چې دا وخت په پاکستان کې د نفسیاتو د ماهرو ډاکټرانو شمیره یوازې 300 ده، او که د مریضانو شمیرې ته وګوري نو ونور نظر ډاکټرانو ته اوس هم اړتیا لیدل کیږي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
اوریدونکو تاسو تفصیل اوریدو چې په کوټه کې نفسیاتي ماهرانو ویلي په سیمه کې د بدامنۍ او بیروزګارۍ له وجې د ذهني ناروغانو په شمیره کې هر کال زیاتوالی راځي. تاسو د دې رپورت سره سره د مشال ریډیو نور رپورټونه او زموږ اونیزې خبرونې د مشال ریډیو په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی، یو لیست خاورې لپاره د سرویسر دا ورته څنګه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشور په بدل چې دا زموږ خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته
هلته بادشاه خنمال یو کافی را په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی او پښتون را ته بابا یې څه په خوارې ځای خور دی.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د ماسیګر 15 بجې شپې دی لند خبرونه زموږ د همکار مجید بابر ناور.
په کراچۍ کې په یو برید کې 15 شیعاګان وجل شوی. د پیښې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې منلې ده. چارواکی وایي د پنجاب صوبې په خانیوال د لکې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې څلور مشکوک وسلوال وجل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د عوامي نېشنل ګوند د ځوانانو سازمان د جاري شناختي کارډ په تور د نیول شوې شربت ګلې گرفتاري په عدالت کې چیلنج کړې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې د پاکستانی مسؤلینو له لوري د افغان میرمنې شربت ګلې نیول کېدل وغندل او د خلاصون غوښتنه یې وکړه. د دغې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار نن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې په اسلام آباد کې له افغان سفیر څخه وغوښتل چې د شربت ګلې او نورو افغانانو په آزادولو کې اقدام وکړي. د افغانستان د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په دانګام او غازی آباد ولسوالو کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حملو کې 14 مخالفین وژل شوي. افغان چارواکي وایي د ملګرو ملتونو د بندیزونو له فهرست نه به د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم ایستلو پروسه ډېر زر پیل شي. نن سهار د یورپي هیواد اټلی مرکزی سیمې د 6.6 کچې دلدلې لړدولې. یو شمیر ودانۍ ړنګې کړې خو په سمدستي توګه د کوم ځاني زیان راپورونه نشته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترکی په استنبول کې د خپلې قونسلګرۍ کارکونکو ته امر کړی چې د کورنو غړي دې هیواد پرېږدي. د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل دا پریکړه د هغو امنیتي معلوماتو پر بنیاد شوي چې ښایي سختدریدي ډلې د استنبول په هغو سیمو کې چې پکې زیات امریکایان اوسیږي د حملو هڅې وکړي. د راپورونه وایي په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ اتحادي ځواکونو په یوه بندیخانه هوایي بریدونه کړي چې پکې لسګونه کسان وژل شوي دي. د بشري حقوقو فعالان وایي د شام حکومتي ځواکونو په هغو یاغي ډلو بریدونه کړي چې د حلب محاصره شوي ښار نوې سیمې هم نیولي.
او اوس هم راځو د کورنۍ ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن جنگ رسپان خپل ادریه کلی کی د پانامالیکس په حوالہ د وزیر اعظم نواز شریف د احتساب په نوم د پاکستان تحریک انصاف احتجاجي مهم په اخري مرحله کې داخليږي او عمران خان سره د خپل ملګرو په 2 نومبر په اسلام آباد کې د درنی په خبره کلک ولاړ دی. بل طرف ته حکومت د درنی لپاره راتلونکو خلکو د نیول لړۍ پیل کړي او تر دې دمه یو شمیر خلک نیولي او د دې سره سره د موټر وی او جرنیلی سړک هم ځنی لارې بند کړي. حکومت چې پاکستان تحریک کې انصاف وایي چې حکومت له دوی سره غیر قانوني طریقہ خپلوي. د کومې پترس کې چې د حکومت دریض دی چې عمران خان اسلام آباد بندوي نو په دې خاطر د ولس د تحفظ لپاره دوی د گرفتاریانو سلسله شروع کړي. د ادارې په وینا دا کوم عمل چې روان دی دا د ملک او د ولس په ګټه کې نه دی. د حکومت او مخالفینو ډلو دا ذمہواری جوړیږي چې دوی ټول قومي ګټې په نظر کې وساتي او د جوش نه بلکې د هوش نه کار واخلي او خپل دریض په دلیل سره وړاندې کړي. یا اخری کلی کی د پانامالیکس معاملہ سپریم کورٹ ته تللو نرستو د احتجاج او د درنی جواز نه جوړیږي نو باید چې پاکستان تحریک انصاف او حکومت دواړه د سپریم کورٹ د فیصلې انتظار وکړي او خپل دریس په سپریم کورٹ کې وړاندې کړي ځکه چې هم دغه یو لار د دې مسلې د حل لار ده. د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکو مشرق رس پڼ خپل ادارې کې وای د قبایلی جرګې له خوا د فټه د سیاسي مستقبل په حواله حکومتي اصلاحاتي رپورت رد کړی شوی دی چې له قبلې د دغه اصلاحات انجمن جوړې دوه امکان پیدا شوه او د دې قبایلی جرګې دریز دی چې دوی په اعتماد کې ندی اغستی. په دغه جرګې کې د جمعیت علما اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې په دې اصلاحاتو کې حکومت ابهام پیدا کړي چې لوجې د انجمن جوړیږي. ادارې وړاندې لیکي که څه هم د ځینې قبایلی مشرانو د اصلاحاتو لړکی یو رايده او ځینې بیا بل نظر لري، خو د دې هر څه وړاندې دا ضروری ده چې د متاثرینو د بیا ودانۍ کار وشي او قبایلو ته لومړی بنیادی اسانی ورکړل شي. ادارې زیاتوي چې حکومت له پکار دي چې د اصلاحاتو وړاندې قبایلو ته د روزګار، تعلیم، صحت اسانی ورکړي او د قانون او عین مطابق خپل حقونه ورکړل شي. نو باید چې قبایلي سیمې په صوبه کې زم کول او یا ځان له صوبه جوړېدو معامله په دویم نمبر وساتل شي او لومړی بنیادی حقونو ته پاملرنه ورکړل شي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات. فرائیڈے ٹائمز مجلہ لکی په پاکستان تحریک انصاف گند کې د یو شمیر خلکو شامل دي، یو وجه ته هم ده چې په دغه هیواد کې اکثره خلکو ته انصاف نه ترلاسه کیږي. خو د مقالې په خبره د یاد گند کارونو نه داسې هیڅ نه څرګندېږي چې ګنې دوی د هیواد د مسلو هواري لپاره مخلص هڅه کوي. بلخوا هیومن رائټس واچ لکی په افغانستان کې د سولې او ثبات په خبرو کې ښځو ته ونډه نه ورکول کیږي چې له وجې د بشري حقونو فعالان اندېښمن دي. د دواړو کنو ځینې نورې برخې زموږ د همکارې انیسا اجمل ناورو.
فرایډے ټایمز مجلې لیکي په پاکستان کې اکثره خلکو ته انصاف نه ترلاسه کیږي، نو ځکه د دای هواد یو شمیر وګړي په پاکستان تحریک انصاف ګوند کې شامل شول. مقالې لیکي په پاکستان کې زیاتره سیاسي مشران درغلا، نااهله او بې پروا دي، نو ځکه د پاکستان اولس خپل امیدونه له عمران خان سره تړلي دي. خو د مجلې په خبره عمران خان او دغه ګوند کارونو نه داسې هیڅ نه څرګندېږي چې ګنې دوی به د هواد د رښتینی مسئلو د هواري لپاره یو جدي یا مخلصه هڅه کړې وي. مجلې لیکي پاکستان تحریک انصاف ګوند یو داسې ګوند دی چې پکې یوازې د یو تن یعنی عمران خان د خوښې مطابق کارونه کیږي. د مجلې په خبره د یاد ګوند مشر عمران خان یو غیر یقیني، غیر مستقل مزاجه او د بل د فکرونو، خواهشاتو، خیال نه ساتلو والا تن دی. په تحریک انصاف ګوند کې دننه هیڅ انصاف او جمهوریت نشته او پکې زیاتره کسان پخوانی درغله سیاستوالان دي. مقاله لیکي دا خبره حیرانوونکې نه ده چې وسم د انصاف غوښتنه په اوچت غږ او په رښتیا توګه کیږي. البته د حیرانتیا خبره دا ده چې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند چې پخوا یې د پاکستان انتخاباتي کمیشن او د قومي احتساب ادارې په ګډون ځینې ریاستي ادارې درغله او بیکاره یادې کړې وي، اوس د انصاف لپاره د سپریم کورټ ورونه ټکوي. فرایډے ټایمز لیکي د عمران خان تحریک انصاف ګوند لومړی په انتخاباتو کې د مبینه درغلو د پلټنو لپاره د سپریم کورټ عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه وکړه، خو وروسته چې د عدالتي کمیشن پلټنې د عمران خان په خوښه نه وي نو هغه یې رد کړې. مقاله لیکي اوس یو وار بیا عمران خان د سپریم کورټه غوښتنه کوي چې د وزیر اعظم نواز شریف د درغلیو پلټنې وکړي. بلخوا د بشري حقونو د سار اداره یا هیومن رایټس واچ لیکي د اکتوبر په 15 نیټه د افغانستان په اړه په برسلز کانفرنس کې مرستندویه هیوادونه پر دې سلا شول چې افغانستان ته به د راتلونکي څلورو کالونو لپاره 45.2 اربه ډالره مرستې ورکوي. مقاله لیکي د افغانستان لپاره د امنیتي شورا عملي کولو قرارداد 1975 سره په تړلو خبرو کې یوه دا غوښتنه هم وه چې د سولې او ثبات پر ځای ساتلو لپاره په هڅو کې باید ښځو ته هم د سړو برابر د برخې اخیستو موقع ورکړل شي. مقاله لیکي د سولې او ثبات په خبرو کې د ښځو ونډه د افغانستان لپاره زیاته مهمه ده. د دا هیواد د ښځو حقونو لپاره کارکوونکو د کلونو راهیسې د اندېښنې راپورته کړي چې حکومت به له طالبانو سره د سولې معاهدې ته د رسیدو لپاره په هڅو کې د ښځو حقونه له پامه غورځوي. مقاله لیکي په 2014 کال کې د رامنځته شوي ملي وحدت حکومت د ژمنو باوجود د سولې په مذاکراتو کې ښځو ته ونډه نه ورکول کیږي او هم له دې وجې د بشري حقونو کارکوونکو اندېښنې زیاتې شوي دي. هیومن رایټس واچ لیکي د افغانستان ښځو ته د خپل ځان لپاره د خبرو هیڅ مکان نه ترلاسه کیږي، نو بیا به څرنګه د بروسل سکونډې پر مهال ټاکل شوي کارونه د ښځو د مفادو څرګندونه وکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د مشال ریډیو ترڅنګ سه اوریدونکو زو خوسته چیرته چې د پولیسو لخوا او کسان د بیلابلو جرمونو په تور نیول شوی دی او له دوی نه یو ټوډي موټر دوا موټر سایکل او ځین نور وسایل هم د پولیسو لاس ته ورغلی دي. بلخوا د خوست امنیتي چارواکي له خلکو غواړي چې د امنیتي او جنایي پیښو په مخنیوي کې له دوی سره همکاري وکړي ترڅو له دې زیات خلکو ژوند او مال خوندي وګرځوي. په دې اړه تفصیل د نجیب الله الوخیل نه.
د خوست ولایت امنیتی چارواکی وایي چې اوه کسان د وسلوالو غلاو سړي تختونې قتل او د نشه یي توکو د قاچاق په تور نیولې دي. د یکشنبه په ورځ خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت مشال راډیو ته وویل چې پولیسو د خوست په مختلفو سیمو کې یاد کسان نیولي او په دوی کې هغه کس هم شته چې څو ورځې وړاندې یو ماشوم تختولی او د پولیسو لخوا بیا وژغورل شو.
دوه نفره سارقین یا غله چې د غزنی په ولایت مونقر ولسوالۍ کې موټر د سلا په زور د خلکو نه اخیستي وو بلاخره په خوست ولایت کې تثبیت شول او د پولیسو لخوا ونیول شول. همداشان ته دوه نفره قاتلین چې په مختلفو وختونو کې قتلونه کړي وو د پولیسو د تعقیب لاندې وو د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د مخدره توکیو خرڅونکي یا قاچاقبران چې پخوا هم د متقرر مجرمین دي بلاخره پولیس وتوانېدل چې د یو میل تفنچې سره دوی ونیسي.
د خوست امنیه قمندان وایي چې په یاد ولایت کې په مجموع کې د جنایي جرمونو ګراف لوړ نه دی خو کچېرې واقعیت منځ ته راځي نو کشفي او امنیتي منصوبین هڅه کوي چې تورن کسان تشخیص او ژر د قانون منګولو ته وسپاري.
الحمدلله په خوست کې د جرایم کچه دومره لوړه نه ده او د خوست کشفي امنیتي ارګانونه شپه ورځ د تلاش کې دي چې د جرمونو هم په مخنیوي کې هم په کشف کې ډېر زر اقدام وکړي.
خوست امنیه قمندان یو ځل بیا په خپلو څرګندونو کې له خلکو غوښتنه وکړه چې د پیښو او مجرمونو په تثبیت او گرفتاری کې د پولیسو سره همکاري وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوس هم زو د استاد خیال محمد په غږ کې دې سندرې ته
کپٹ سرد جنگ زیب خانا کپٹ سرد جنگ زیب خانا کپٹ سرد جنگ زیب خانا داؤد بان پہ
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د افغانستان د مدني ټولنو ګډه کاری ډله وای چې د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ روان اختلافاتو افغانستان له ناورین سره مخ کړی دی. د دغه ډلې غړو تیر ورځ په یو خبری کانفرنس کې ویلي چې په تیرو دوو کلونو کې د افغان حکومت مشران د اصلي دندو پر ځای تر ډیره په خپلو شخصي کارونو او اختلافاتو بوخت و چې له امله یې افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر مرستیال ویان د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو موجودیت ردوي او وایي چې د حکومت ټولې چارې په عادي ډول پر مخ ځي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریا عبدالله حنان زیرا کوي.
د مدني ټولنو ګډه کاری ډله وایي چې د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافونو زیاتېدو افغانان اندېښمن کړي او افغانستان یې له ناورین سره مخ کړی دی. دغه ډله ټینګار کوي چې د حکومت مشران باید د خپلو شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته ترجیح ورکړي او خپل منځي اختلافونه له سوله ییزې لارې ژر تر ژره حل او د افغانانو اندېښنو ته د پای ټکی کېږدي. د مدني ټولنو دغه ګډه کاری ډله وایي چې افغان حکومت په تیرو دوو کلونو کې د چارو په مدیریت کې پاتې راغلی دی او نه دی توانېدلی چې د افغانانو باور ترلاسه کړي. د یادې کمیټې یو غړی خلیل روفی وویل
د حکومت مشران باید خپل منځي اختلافونه له سوله ییزې او قانوني لارې حل او پرې نږدي چې دغه اختلافونه د ټولنې پر نورو برخو اغېز وکړي. د خپلو فعالیتونو او کړنو په اړه ملت ته ځواب ووایي څو د ملت او حکومت ترمنځ کومه فاصله چې رامنځته شوې له منځه ولاړه شي.
دغه ډله له وخته مخکې د ولسمشریزو ټاکنو ترسره کول له روان وضعیت څخه د وتلو یوازینۍ لار بولي. مدني ټولنې داسې مهال د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ له روانو اختلافونو اندېښمن دي چې د دې مخکې د افغانستان ولسي جرګې هم ویلي و چې د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافونه او پر یو بل انتقادونه به د افغانانو او امنیتي ځواکونو روحیه کمزوری کړي. د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافونو خبرې او په وړاندې غبرګونونه وروسته له هغې یو ځل بیا زور واخیست چې د افغان ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په خپلو څرګندونو کې ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله په قوم پالنې تورن کړل او ادعا وکړه چې ولسمشر غنی پر ده باور نه لري. په ورته مهال د ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی بیا د یک شنبې پر ورځ په خبرو کې ویل چې د حکومت د مشرانو ترمنځ هیڅ ډول اختلاف نشته او یوازې د لیدلورو تفاوت دی چې ژر به حل شي.
څرنګه چې خلک تمه لري افغان حکومت هم دا تمه لري څو خلک د قانون له مخې خپل نظرونه وړاندې کړي، ځکه دا د افغانستان په خیر ده. د حکومت د مشرانو ترمنځ هیڅ ډول اختلاف نشته، یوازې د ځینو مواردو په اړه په لیدلورو کې تفاوت شته چې د اندېښنې وړ نه دي. د حکومت ټول کارونه په عادي ډول پر مخ ځي.
د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهانو او عامو خلکو هم د همدې مسلې په غبرګون ویلي چې په کار ده د حکومت مشران خپل اختلافونه د تفاهم له لارې حل کړي او د لویو هیوادنو یو ستونزو د هواری برخې ته پام واړوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی داغه مینه لژوند د سرنست د
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اند امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا زمونو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، تیر ورځ په خوست کې د پولیسو له روزنیز پروګرام نه لسګونه سرتیری فارغ شول. د سرتیرو د فارغ کېدو په مراسمو کې پوځي چارواکو له خلکو وغوښتل چې د امنیت د ټینګښت او عامه نظم لپاره دي د پولیسو سره خپلې همکاري نور هم زیاته کړي. تفصیل د نجیب الله الوخیل نه.
د خوست امنیتی چارواکي له خلکو غواړي چې د امنیت په ټینګښت او د عامه نظم په تامین کې له پوځي ادارو او په ځانګړي ډول پولیسو سره خپله همکاري زیاته کړي. بل لوري ته د خوست یو شمېر دینی عالمان هم ټینګار کوي چې که پولیس له خلکو سره عادلانه او صادقانه چلند وکړي او خپلې دندې په ښه توګه سرته ورسوي، نو د اساسي قانون بشپړ حاکمیت ته به لاره خلاصه شي. دوی یاد څرګندونې د شنبه په ورځ په هغه مراسمو کې وکړي چې په خوست کې د پولیسو له روزنیز مرکز څخه د دوو شپېتو پولیسو د فراغت په مناسبت جوړ شوي ول. د پولیسو د روزنیز مرکز قمندان سمنمل شیر محمد مشال راډیو ته د پولیسو د فراغت په تړه وویل
دوش پیت نفر سربازان چې دی بال ته کول دي دوه میاسونه ملي پولیسو دي مسلکی زده کړو او سنبال دوی د نن د فراغت مراسم تر سره کیږي. دوی ته تدریس په وخت کې د ملي پولیسو زده کړې د سلا د فن سلا زده کړه حقوقي بشر او هم سال دی دوی د مجرب استادان له خوا دوی ته زده کړه ورکړل شوی.
د خوست یو تن دینی عالم مولوی محمد عارف عرفان پولیس د خلکو سره دوستانه اړیکو ته راوبلل او له خلکو یې هم وغوښتل چې پولیسو سره په هر برخه کې همکاري وکړي.
تر تور پورې چې پولیسو په خپلو دندو کې صادقانه عادلانه منصفانه چلن وکړلو د ټولنې د ښه خدمت سر تر سوالو په خاطر به دا د ټول افغانستان لپاره ویاړ وي. ټولو ځوانانو مې غوښتنه همدغه ده چې د افغانستان ملي پولیسو سره وګپ وګا ودرېږي تر څو د افغانستان ملي پولیس خپل دندې په ښه شان سره سرته ورسوي د افغانستان اساسي قانون حاکمیت پیدا کړوي.
د پولیسو له روزنیز مرکزه دو تنو فارغانو د دوی د زده کړو او مهارتونو په باب وویل.
محمد هاشم ډېر ښه استادان دي او موږ ته ښه تعلیم راکړه او موږ د خپل خاورې نه د دفاع لپاره ښه چمتو یو او موږ ښه زده کړې کړې دي.
عبدالحکیم څومره دا غوښتنه ده د خپلو ملي پولیسو د ملکي خلکو سره ښه چلند وکړي او ښه رویه وچلوي په هغه مشکلاتو کې د ملکي خلکو سره لاس یو لاس او یو موټه شي.
خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت له خلکو غوښتنه وکړه چې د جرمونو او ناامنیو د مخنیوي په کار کې پولیسو سره خپل همکاري نوره هم ډیره کړي.
امیدوار یم چې زمونږ پولیس د خپل خلکو د خپل وطندارانو اعتماد په ځان باندې پیدا کړي. د خلکو نه مهیله دغه ده چې د خپل ورونو د خپل زمانو چې د دې بچیان دي د دوی په خدمت کې دي د دوی سره هم همکاري وکړي د دوی ملاتړ وکړي. د خلکو نه مهیله دغه ده چې په کومه منطقه کومو ځایونو کې چې هلته پولیس شتون نه لري هلته جرایم واقع کیږي یا مجرمین وي یا غیر قانوني کړنې څوک ترسره کوي زمونږ سره د لکه د تل په شان همکار
دی. یادونه ورده تر اوسه د پولیسو د روزنیز مرکز د دورس دورو خواوشا یو لسو پولیس د لنمحال زده کړو وروسته فارغ شوی دی. کتون کی وای کچیر د پولیسو د زده کړو پروګرامونو لپاره لدری یو میاشتو ډیره موده وټاکل شي نو د پولیسو پولیکو کې به پوزي ډیسپلین پیاوړی شي او خلکو سره به په سلوک کې هم خواله راشي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
اوریدونکو په شوکه در خواجه وس کې د جینکو پرایمری او د هلکانو های سکول دیوالونه اړنګ شوې دي او ماشومان یې د ویرې اخکار دي. د یادې سیمې زیاتره سکولونه د وسوارو لخوا په بارودو اړنګ تل شوې دي. د دغه سکولونو ماشومان وای هر وخت په زړه کې دا ویرې وي چې حسنه د سکول کوټې پرې کینی او یا یې دیوالونه را پرې وسی. دغه ماشومان له حکومت غوښتنه کوي چې باید دغه سکولونه ورته جوړ کړی شي. په دې اړه تفصیل د شانواز ترګزیناورو.
په شوقدر خواجهوس کې د جنکو د پرایمری او د هلکانو د های سکول دیوالونه اړنګ شوي او ماشومان یې د یاریخ کار دي. د دغه سکولونو ماشومان وای چې په سکولونو کې استادان هم کم دي او نشي کولای چې ګنی خیز د کړې وکی.
شمس القمر جی 10 کلاس چې زمونږ تقریبا چې 15 استادان مونږ تکمل چاغې چې زمونږ 10 او 9 کلاس د پاره سن ټیچرم دي میس او فزیکس د پاره. دا شان سکیورټي حالات هم ډیر زیات خراب دي. دیوالونه واړو دي مونږ به خپل مېریږي استادان هم د دوټه کې سبق یو بیا دیوالونه ته ګوري.
په های سکول کې د ماشومان شمیر ترسلو زیات دي ول د جنکو په پرایمری سکول کې هم ترسلو پوری داخل او نه داخل ماشومان سبق وای.
نازش دویم کې باتروم نشته دی او بجلی نشته دی پکی نشته ورونه مات دی اتنی پنیچر سامان شته سیم نشته دیوالې مریدلې اری سې سپیر اوړي کلاس سره اوړي او کلوزی اوړي غیا غانه پکی ار سوک کوي.
دا های سکول مشر وستاس علي رحمان وای چې هغه خپل مشرانو سره د سکول ټول استونز شریک کړي دي ولې د دیوال لپاره ورته 1 لک روپۍ ورکړي وي نو په هغه د دیوالونو د اوچتوالي کار هم روان دي.
سنټیچر مشر اوسم چې کنه یو کم دي دورا سره سیټو شازان کم دي اجن نه واځي کوم سره قاری پوس هم خریدي موږ غټ ماستر نشته دي وځنه موږ غوست په ان پتیرا کسانو کې موږ 8 موجود موږ کار کو چټي موږ افسر نه کو ډېر ضرورت به چې کنه یو شنو غو نه پس په جوړه وي چې ډېر ضروري جنور کوچټانه وره
دا یاد سیمه زیاتره سکولونه د وسلوالو لخوا په بارودو الوزول شي خو دغه سکولونه پکې جوړ دي نو د سیمه هم دغه سکولونه دي چې ماشومان او ماشومان پکې سبق وای ولسې په مالی حیثیت غریب دي او وای چې هغه په غیر سرکاري یا لور پروتو سیمو کې آباد سکولونه تخپل بچي نشیلي غلې شانواز ترغزی ماشال ریډیو شو قدر
اوریدونکو بلخوا بیا د پرایویټ یا شخصي سکولونو صوبایي تنظیم د حکومت له دې فیصلې منلو انکار کړی دی چې ګوا کې شخصي سکولونه د روان تعلیمي کال کې له پنځم جمعه د بورډ امتحان واخلي د صوبایي حکومت په وینا دغه فیصله د تعلیم د ښه معیار په غرض کړې ده خو شخصي سکولونه بیا وایي چې موجوده بورډونه د پنځم جمعه د امتحان په سمه توګه د اخیستو توان نه لري د شخصي سکولونو صوبایي تنظیم له تېرې یوې هفتې راهیسې د دې فیصله پر ضد احتجاجی تحریک هم اپیل کړی دی او وایي چې تر فیصله واپس اخیستو پورې به خپل دغه احتجاج جاری ساتي نور تفصیل د زلان یوسف زینا
د پرایویټ یا شخصي سکولونو د صوبایي تنظیم غړی محمد تکریم وایي چې پنځم جمعات کې د بورډ امتحان فیصله دوی ځکه نه مني چې حکومت نه خو لوړاندې د پنځم بورډ لپاره تیاری کړې ده او نه موجوده تعلیمي بورډونه د پنځم د امتحان د سنبالښت توان لري
مونږ دغه اسسمنٹ نه انکار نه کوو مونږ دې کم طریقه کار اپناو کړی دی او کم طریقه دا سائنس کې سټوډنٹ ایگزام ورکی په آرٹس کې رزلٹ راشي په آرٹس کې ایگزام ورکی په سائنس کې رزلٹ راشي یو سټوډنٹ دی هغه سره امتحان ورنه کې دا هغه ڈی ایم سی راشي یا پاس بھی دا خود دی حال دی نو هغه 70-80 لاکھ خلق چرته ایگزام اخستل او چرته 30-35 لاکھ خلق اب څنګه دی کنٹرول کوي
د تعلیم وزارت شخصي سکولونو ته روان کال کې د سرکاري سکولونو په ډول د پنځم جمعات د بورډ د امتحان اخیستو احکامات جاری کړی دي چې لمنلو یې د شخصي سکولونو صوبایي تنظیم انکار کړی دی د دې په جواب کې د تعلیم صوبایي دفتر هدایت جاری کړی دي چې کوم شخصي سکول د پنځم له بورډ امتحان څخه انکار وکړي نو لایسنس دې منسوخ کړي شي خو د شخصي سکولونو د تنظیم ډیپټي جنرل سیکرټري سید انس تکریم وایي چې که حکومت د دوی د یو سکول لایسنس هم منسوخ کړو نو ټوله صوبه کې به شخصي سکولونه بند کړي
لیسنس غورا دے لیسنس تے منسوخولو تے ہی ضرورت نشتا چدی پخپل خبر ٹنگ ولاڑی او دی دا پالیسی چلی ددی دی مبارک شی مون بدا سکولو نہ بند کو او دا سرکار کار دے دا ریاست ریسپانسیبلٹی دا جدی ایجوکیشن ورکی دے ورکی تکڑے دی شی مون ور دا سکولو نہ بند کو دے نہ کینسل کی مون پخپل بندو زمون دا احتجاج بر روانی ددی اخری د دې اخیری دغه بدای کنه چې موږ خپل سکولونه ټول بندو په ټوله صوبه کې
د یاد تنظیم د شمیرې تر مخه صوبه کې لشلو زرو زیات شخصي سکولونه دي چې پکې نګدې لس لکه ماشومان زده کړې تر لاسه کوي زلان یوسف زئی مشال ریډیو پېښور
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د روانې خبرونې په پای کې او ځل بیا زموږ د همکار مجید بابر نه د دې غړې لړن خبرونه اورو
په کراچۍ کې په یو برید کې 15 شیعاګان وجل شوې دي د پیخي ذمہواری تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې منلې ده چارواکي وایي د پنجاب صوبې په خانیوال د لکیل امنیتي ځواکونو سره پنخته کې څلور مشکوکه وسلوال وجل شوي وسلوالو لا په دې اړه سندي ویلي د عوامي نېشنل ګوند د ځوانانو سازمان د جالي شناختي کارت په تور د نیول شوي شربت ګلې گرفتاري په عدالت کې چیلنج کړی ده د افغانستان د مشرانو جرګې د پاکستانی مسؤلینو له لوري د افغان میرمنې شربت ګل نیول کېدل وغندله او د خلاصون غوښتنه یې وکړه د افغانستان د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په دانګام او غازی آباد ولسوالو کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حملو کې 14 مخالفین وژل شوي دي افغان چارواکي وایي د ملګرو ملتونو د بندیزونو له فهرست نه بعد حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم ایستلو پروسه ډیر زر پیل شي نن سهار د یورپی هیواد اټلی مرکزی سیمې د شپږ اشاریه شپږ کچې دلدلې لړدولي یو شمیر ودانه ایړنګې کړې خو په سمدستي توګه د کوم ځاني زیان راپورونه نشته خو دغه هیواد د شهري دفاع اداره وایي یو شمیر کسان په سلهغي جوبل شوي چې دغه دلدلې له امله ګڼ شمیر ودانه نسکورې شوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترکی په استنبول کې د خپل قونسلګری کارکونکو ته امر کړی چې د کورونو غړي د هیواد پرېږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا غوښتنه یوازې په استنبول کې د امریکا د قونسلګری کارکونکو د کورونو لغړو کوي. راپورونه وایي په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ اتحادي ځواکونو په یوه بندیخانه هوایي بریدونه کړي چې پکې لسګونه کسان وژل شوي دي. امنیتي او طبي چارواکي وایي پرون د حدیده په مغربي بندرګاه کې د امنیتي ځواکونو مرکزي دفتر په نښه کړل شو. د بشري حقوقو فعالان وایي د شام حکومتي ځواکونو په هغو یاغي ډلو بریدونه کړي چې د حلب محاصره شوی ښار نوې سیمې یې هم نیولې.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختمیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو بیان مجید بابر او زموږ تکنیکی همکار اکرام مسکنیار درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپو اوس ډیوه ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړخې د خدای پامان او وختونم په خیر.